د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. طالبانو له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. مشکوکو وسله والو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې ووژلې دي. بشپل خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدلې شوې ټولنې استازیتوب کوي او مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل په ګډون په یو شمېر لوی ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي یې طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي ترڅو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. ډیبرا لاینز پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یوه ورځ هم نه سپموي. یوناما له دې مخکې ویلي وو چې په دې هېواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی دی. طالبانو له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي نو د حل یوازنۍ غوره لاره یې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې ټول امریکایي او نور ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووزي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکو د غرد خوېدو لامل د سرو زرو دی وکان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان دی ولی ویان نیک محمد نظری ازادي رډو ته وویل چې دغه پیخه پرون یکشن به په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت امنیه قومندانې ویان سنا الله رحماني ازادي رډو ته په دې پیخه کې دی یو بل کس د ټپ کېدو خبره کړې او ویل دي چې د غرد خوېدو په محل کارګر په دې کان کې په کارونو مبختو. مشکوکو وسلوالو افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یو موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړې. څلور واړه یې وژلې او د هغوی ډرایور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلي کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالی شوي دي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي د پیښې قربانیانې د 57 مرستندویه ټولنې کارکوونکې وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن د منتقد الکسی نوالني د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي. دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې مشخص اهداف په نښه کړي. پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزو بندیزونه ولګوي او شتمني به کنګل کړي. الکسی نوالني تورن شوی و چې جرمني ته د درملنې لپاره په تک سره له مخکینی تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه. نوموړی 13 میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. او په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 15 لکو ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمېر هم په کمې کچې دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمېر 4,98,380 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغي بیا د مړو شوو کسانو شمېر 2,500,000 ته رسېدلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. ولس مشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو لوټلو به سقوط ونه کړي. ولس مشر اشرف غنی همدارس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې په ورستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نخښه کیږي. په نورو موضوعاتو کې د سوانګ او نورو اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو، خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی. همدارنګ غوړی، همدارنګ وړه.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې حشر
په شار ته راوتلی په همدې خطر باندې راوتلی چې دغه شاریان په دې باندې پوک یا د روزګان ولس په دې باندې پوک چې د شار ساتل څونه مهم دی یا ولي وساتو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي. ولسمشر اشرف غنی وای چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ممکن نه دي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلبیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښته بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناتو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په یو مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت یې سقوط ونه کړي. ولسمشر غني همداراز نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غني په خپله وینا کې چې شیبه مخکې خبره شو ویل د هدفي حملو په دې څپه کې د ټولنې ټول اړخونه که فعالان دي او که چارواکي یا عام وګړي په نښه شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند او روی چې د شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب
مننه تکل سب. ولسمشر محمد اشرف غنی څو شیبه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا چې د شورا شپږ څلوېښتمه غونډه ده په دې غونډه کې دا غونډه انلاین و. په انلاین توګه باندې وینا وکړه او په وینا کې تر ډیره تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ورستۍ څپه و. افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویل په هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو په وړاندې د تاوتریخوالي ورستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې په وړاندې سیستماتیک يرغل دی. نوموړي د څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شپږ څلوېښتمه غونډه کې نن وکړي. جمهور رئیس په دې انلاین غونډه کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره دا محل د دوی اساسي بشري حق چې هغه سوله ده. خغلی غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي ورستۍ څپې ته په اشاره ویل چې دا محل چې په دغه څپه کې کم خلک د مدني ټولنو بنسټونه یا فعالان د بشري حقونو د فعالانو نه نیولې تر ټولنیزو فعالانو، همدارنګه د رسنیو تر فعالانو، تر قاضیانو او همدارنګه هغه خلک چې عامه خدمات وړاندې کوي ته په هغوی باندې بریدونه کیږي او دا بریدونه د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې یوه سیستماتیکه وژنه یاده کړه. د ویل چې دغه وژنې داسې جوړې شوې دي چې تر ډیره د ټولنې هغه کسان په نښه کوي چې په دې ټولنه کې په تیرو شلو کلونو کې د بدلون سبب شوی دی. هغه یو ځل بیا سولې ته او په افغانستان کې هغه ارزښتونه چې ولسمشر اشرف غنی وخت نا وخت یادوي د خپل حکومت د بریاو په توګه د دې ساتلو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د به هڅه وکړي چې افغانستان د جګړې د وسنی ډګر نه د اسیا د اتصال چې په دې باندې هم وخت نا وخت جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي د اسیا د اتصال په یو نقطه بدل شي او یو سولیز هیواد اوسي. هغه ویل چې دا حکومت او د افغانستان خلک دا محل تر بل هر څه سولې ته لومړیتوب ورکوي. سو د سولې پر اتک سره د بشري حقونو هغه ناورین او سرغړاوي چې دا محل په افغانستان کې لیدل کیږي پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه له ان صاحب نه. قدرمنو اوریدونکو، د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه کړی دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د دې وژنو مسؤلیت تر ډیره هیڅ ډلې نه دی منلی او د همدې وژنو په لړۍ کې تقریبا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای هم د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د دای او د ازادي راډیو د نور خبریالانو د وژل کېدو او همدارس د هدفي وژنو پورستې سپه کې چې نور خبریالان وژل شوې دي د دې د یو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسی جرګې نن د 1400 کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجه طرحه له مخکې هم دوه ځله ولسی جرګې ته استول شوې و چې رد شوې و. په دې برخه کې ځینې اختلافونه هم وو د حکومت او د جرګې ترمنځ. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شو. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسوده کې نن لس موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدی اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارده زیاتوي په بودیجې کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. لدې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی د یو وزارت تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېګل چې بل اخره د نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1400 زیږدیز کال بودیجې تصویب اړه خوشي سرګند کړی ده. د 1400 زیږدیز مالی کال ټول ټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړي
شويده. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سینو بغل یا والګای څه دی.
دا سوا چوار چوش زیرشو نس سلوخ شپسی و تلی وست زیرشو دغه نه اخر ک کای شوری ک تبا ورغلا درېم اسلار مش پدو امرا به پرتلا سبورات لمنا
د امنیت او سالم چاپریال د سپورت نړیل 19 پروگرام سره په دوهمه نیمای کې خبريږي. قدر منوریدونکو خو اوس ورزو یو بل موضوع ته چې هغه په د قیمتونو د لوړېدو په اړه ده. په افغانستان کې ورسته لدی چې یو زیات شمیر لوی لارې د ځینو اعتراضونو لکبله وتړل شوې. د خورو د موادو او همدارس د سوانګ په موادو کې خورا زیات لوړوالی راغی. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لوی ولایتونو کې د خوراکي او سنتو کو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وايي بیکاری، بی وزلی او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که گاز وو په کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی همدارنګ غواړي همدارنګ وړه قیمت هم ور شوی دی. تل ټول په فقر کې ژوند کوي.
زایرب هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
مثلا ډېر خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي نو دوی د وسنه نظر چې مالې مواد ځان ته جوړ کړي. افغانستان د تجارت
دا په داسې حال کې راځي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تیرو دوه ورځو راهیسې اقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بل خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوی پلاوی بازار تزی چو ده احتکار مخونی سی لچو رزو رایی سی پا چو ولایتونو کیز مو گروپونه کار کوی او هغه اتیوالو تا چه تو کی پلوارا بای پلوری خبرداره ورکرل شوی او ده زینو بیا حتی تردل شوی دی.
هشدار دیدن
د خوراکي اوسنتو کولوي پورته کیدل کومنوي خبره نه ده، بلکې لدی وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمیر ورته مواردو لامل د توکو بې ډیر لوړ شوی چې ژر بیا نه دی راخته شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د څخاک د اوبو شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. چارواکي وایي د دې شبکې په فعالیدو سره به زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو برخمن شي.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر شپاڼس دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه یولس په کلیوالو سیمو کې او پنځه یې په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
او په دې کې تقریبا 4,318 کورنۍ او 4,318 شاګردان به دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د څښلو اوبه ورسو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشاله دي. دی وايي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یو تن کلیوال د دغه کلی دا پروژه چې د انکشاف دی هغه څخه پیل شوی و، نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعاله کړي، د څښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري هغو ته لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو د غډولې ولس نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسماعیل فاروقی د کونړ ولایت د غازی آباد دولت والی نه تاسو سره په تماس یم. موږ د کونړ نوی وکیلانو څخه دا غواړو چې د کونړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته نیولي دا روز سره هیله مو دغه ده چې دغه سړک سره مننه.
د کلی والا شنا د هلمند ولایت د انرګلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. اوس نو د خیر سره د تسلی زمانه را نږدې ده. نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان، ګلان، چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو یو نهال شین کې او بیا یې وروزي نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دوی میوهدار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو ساحله ده چې زما پیغام نشر.
زیس مطلع د کندهار له ترنده ولسوالۍ تر در سره په تماس کې ما زما دا ویل او زه چې موږ را برسېږي د طالبان د غسخه الته طالبان کډو شام په لاس نه راکړي. اول تل چې راغلي د خلکو ورته د بدرېګست معنا د مسیه د غیر استلیتي مری له ملي کرخان ده موږ دروسه شي نه دي دلی نه دروسه موږ نه مان دروسه راچول دي او نه پریږي ګرد کار په ستاره باندې موږ دا ټول واک صدا یې له د چي دا کار اک برابر کی وښنه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو او نورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خورولو کې مرسته وکړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاري موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګ د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترک کړنلاري او تګلاري جوړ کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد لمنځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوې دي چې ترسو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دی هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولیز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان دپتنیول مای کرام هغه مدني په الانج په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه خکولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي. په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران تر رسولې، دغه هیواد سوال تکینولې، نو ټولو کې لغاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې زیګی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
چین نن د امریکا لنوی اداري غوښتل چې له دې هواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي او هغه څه بند کړي چې پیکینګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر پر مهال جوړه شوې نرمه کړي کنه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجینګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لګګڼو هغه تدابیرو تیر شي د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر مهال خپل شوی وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجینګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. دا چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریک دی سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړې. دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجینګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډوي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هنګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سرغړاوي هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونو وننګوي او یا بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل چې امریکا او متحده ایالاتونه باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیک سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگتن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپل پالیسیو غور وکړي، چې د په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکی تعرفې لری کړي. همدارنګه په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د په وینا باید د امریکا یو ورخیز بندیزونه پای ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونی سیستماتیک حمله ده. اشرف غنی د څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږڅلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهور ریاست په ویبپاڼه کې خبره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنۍ راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي ترڅو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. طالبانو له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو د وترو د ضرب الله جل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره له طالبانو وایي ځبه الله مجاهد د جرمني له دی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې انکړې ده. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالغني فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې. دا پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مشکوکو وسله والو افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیز کې په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه فعالانو پکې سپرې وې ډزې کړې. څلور واړه وژلې او د هغوی ډرایوري ټپي کړی دی. تمه د چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن منتخب الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور طبيب کوي، پنځم کوي، دوامدار هم دسې کنه مسلسل درې طبيب کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي.
او لم مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن ام د موضوع چیرو لاسادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنشي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چوار چوش زیر شو نو سه سلوخ شپې سبي وته لوسي زیر شو دغه نه اخر ک کای شوري کتاب ورغلا درې ما سره مش پدو امرا به پرتل اس بورات لمنه تاس پرغلا دا لاس دی وکړو سی تاس نه مې بورات یو دا که خپل ځون ته تاس نه کار چويش کوي
تو هیګیم
یو نور بوت خدلره خدلای ډیر نه ده
تبه کی
ته بای کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم ته ورشي مين دا ځینه تک شنو په سیګ سي شین شپ سي مين منډو ساوکو چاوینه تیس مین اوخلی توش نامش کې وکړه
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دره توه چې بزوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
د چ بیرون ګرځې ته چې یو راغوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا دې یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دي
کوټی یخې د بخاری می یخې ده بخاری می یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول او راز باندې ګرځینو
سينو بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کې دوامدارم د سکه مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينو بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتی نام نه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پیسې وې دي
سينو بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينو بغل سره
سينو بغل تو خیدا پیز بندیدار زشی کرو تک شین شو شو دی خالل پس کهی کولا او تو خیدا دیر
هل تی بیستر سوی کنه اوش وزیعتی مخبخ که دو در کچنگا
او دیر او نور وزیعت دیر خرابانن چیز دیر خره
لکلیو او باندوس خه بیداسی کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملنی لپار خارت رزی چه دلتا دشپی تی رول لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سر هوا هغه چی دی چه دی دوستونزی چو برابر زیادی وی اتا تیا کلن مرجان چی خپل مسای دی درملنی لپار روستلی وی نجدی دی چه دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی
فرقی نده یا سواجوی یا چه خسواج دای خو که دقا اوی و خمه خسورا به دوی کی ای مریضی که سینه بغل شوی تا ای چه سینه بغل شو خود دقا میگوی ای چه این خو به خرصایی وی سوره وی پلیاره که ده تکلیف وی بیا ایل تا دخلاول وی بیا اکسرا و غوری تیس و غوری ده تا بیدیا نن این اندقا ضرورت خوی میگو پزوب خو که پزوبی سوره دای خو یخ ده ده جمعت که خو سوره و ده بیستره تم لس نواسه ده پا جمعت که خود اصلا نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي خونې تودې ساتي ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په مرکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلې سې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیرې بیس دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومان اصلا دغه ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سبغه لري دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدل چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه څه ده هغه ټوخی ده د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د
صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرورفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدید دو عامل دی. هر څومره سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خني او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېری اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوکو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګ اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 5 کال نه ښکته وي، نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی، هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکول تر 2 کال پورې دوام ورکول شي. د ټول ماشومان لپاره د دل خاطر خده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړخ سبب کیږي. په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته خه تغذی، خه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سوند مواد، د هغه سوند مواد چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي، همداسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري شوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شودې خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي، تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چي، او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګوري، بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شودې ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه، لکه د ګل خاتمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کیږي. دا ښه خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل، حالت نورم خرابوي ته بیای.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخستل شي.
حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه ورشي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زونده.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کی چی است الله مومال او ملګری
د لوبو ل میدان
چزاد بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلام او وخت مو بخیر د لوبي ل میدان ویبلونی ز خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د سپورت لنړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور سپورتي مسایل درته هم لرو لمون سره پات شي د افغانستان کرکټ میل لوبډل له زیمبابوي سره لوب لري
د افغانستان او د زیمبابوي ترمنس پراتلونکي د افغانستان په کوربه توګ لوب تر سره کیږي
په افغانستان کې پار اولمپیک وسمحل څه وضعیت لري
په پار اولمپیک کې د مارین لپاره چې وادش کوي هغه بخښونه اوس فاز لکه ویلچر باسکټبال هم خزینه کوي هم نارینه په تقریبا په $2 ولاتو زمونږ بخښنه فعال دي
او د معلولینو د تکواندو د ملي ټیم غړی محمد صبیر د خپل سپورتي مزل پاړه وایي
تقریبا 23 کاله کې چې زه ورزش کوم په مختلف بخښنه کې مختلف ورزشونه کې ګډون کړی ده
بیا هم ستړي مشي راځي چې د سپورت لډګر تازه خبرونه واورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
په فاریاب ولایت کې نن د کیک بوکسینګ سیالۍ پیل شوه د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون رئیس دستګیر پنشیرین نن ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د فاریاب ولایت ټولو کلبونو ګډون کړای خغلی پنشیری وویل چې د دې سیالیو هدف د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالیو ته د غوره سیرو انتخاب وول دي ټاکل شوی چې ترتلونکو دریو میاشتو پورې د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالۍ د مرکز او ولایتونو ترمنځ ترسره شي په جوزجان ولایت کې نن د سنوکر سیالۍ پیل شوې د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د جوزجان د سنوکر له بیلابیلو کلبونو شپاړس غوره لوبغاړو برخه اخیستې د خغلی قریزاده په خبره دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره دی نو موري وویل د سیالیو له جوړولو موخه د سنوکر ورزش پرمختګ او په هیواد کې د سولې له پروسې ملاتړ ده او د پاکستان د سوپر لیگ په سلورم لوبه کې نن ماخام شپږ بجې او دیرش دقیقې لاهور قلندرز او کوټه ګلدرز لوبډلې سره لوبېږي په لاهور لوبډلې کې راشد او په کوټه لوبډلې کې بیا قیس احمد لوبېږي د پاکستان د کرکټ شپږم پړاو سوپر لیگ د تیرې شنبې په ورځ پیل شو چې پرون ماسپخینې په دویم لوبه کې لاهور قلندرز لوبډلې په سلورو وکټو پیښور زلمی لوبډلې ته ماتې ورکړه راشد خان د خېتو بچونې ترڅنګ خطو په نه هم ترسره کړه او لاهور قلندرز لوبډلې بریالی کړه په خور زلمی په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یو سلسله ویخت منډي وکړه لاهور قلندرز لوبډلې په 3.3 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره او لوبي په خپل نوم کړه
بیا هم په خیر راغلی اوریدونکو ټاکل شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مارچ میاشت په 2 او 3 نیټه د زیمبابوي پر وړاندې دوه ټیسټ سیالي ترسره کړي افغان کرکټ بورډ دی سیالي ته د اصغر افغان په لوبډل مشري خپل 19 کسیز لوبډله اعلان کړه په اعلان شوې افغان لوبډله کې اصغر افغان ابراهیم زدران جاوید احمدی رحمت شاه حشمت الله شاهدی افسر زازی ناصر جمال عبدالمالک منیر احمد کاکړ شاهد الله کمال بهیر شاه راشد خان حمزه هوتک فضل حق فاروقی سید شیرزاد سلیم صافی وفادار مومن زیور رحمان اکبر او یمین احمد زیدی د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک
د افغانستان او د زیمبابوي ترمنس پراتلونکي د افغانستان په کوربه توګ لوب تر سره کیږي د دوه ټیسټ لوب لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی چې په دې ترکیب کې تر ډیره ځوان لوبغاړو ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي او ان شاء الله چې د زیمبابوي پر وړاندې به ښه نتیجه ولري
افغانستان به د ټیسټ لوب ورسره د زیمبابوي سره درې شلوري لوب هم تر سره کړي لومړی شلوري لوب د مارچ په 18مه دوه شلوري لوب د مارچ په 19مه او درې شلوري لوب د مارچ په 16مه نیټه تر سره کیږي اوریدونکو په افغانستان کې پار اولمپیک وسمحل څه ډول فعالیت کوي د اولمپیک کې څومره لوبې شامل دي دا او دې تورته نوري پښتنې مو د اولمپیک د مطبوعاتو برخې له مشر کبیر خوشبین څخه کړي
د افغانستان د پار تکواندو مالینا اوس په دوه خپل وضعیت کې نه ده پدې چې دا په ډېره مشکلاتو اقتصادي مشکلاتونه چې لري د هغوی به هم هماغه واسطه چې مینه لري راځي تمرین ته د خپل په تقسیم اوقات په وخت کې راځي تمرین کوي او بل دا چې ورځ په ورځ د معلم په بخش د ورزش په بخش کې د افغانستان معلم علاقمندي ډېر کېږي او اوس موږ په تقریبا په درې کاله کې وکولی شو د پاره تکواندو په بخش کې هم د داخلي مسابقو او خارجي مسابقو لاسته راوړنې لرو چې دا ویر او لوی افتخار ده. په پاره تکواندو کې هم خوشبختانه مسابقو په تنها په کابل کې رانږدې شوی دی چې په دې مسابقو کې تقریبا لس ورزشکار مالو پاري مسابقو ګډین کړی و چې په څلور وزن کې د مسابقې د افغانستان د تکواندو فدراسیون او پارالمپیک لخوا په کابل کې رانږدې شوی و چې ډېره په پوهه کې د مسابقو
بلے خوشبین صاحب کدا راته وایست چې وس محل کومه برخه نور لري تاسو
خوشبختانه د افغانستان پارالمپیک تقریبا 15 کال یا کال کې چې په افغانستان کې جوړ شوی دی موږ راته نه په پارالمپیک کې د مارین لپاره چې ورزش کوي هغه بخښنه اوس فعال ده لکه ویلچر باسکټبال هم خزینه کوي هم نارینام په تقریبا په $2 ولاته زمو بخښنه فعال دي او خوشبختانه چې په پارالمپیک هغه بخښو چې مارین لوب کوي لکه لامبو کوي لامبو لرو اتلتیک په بخښ مند او پرتابو بخښ کې لکه نایزا پرتابو دیس پرتابو نه او ویچر رانی لرو پارا هندبال لرو پارا تکواندو لرو او پینگ لرو بیدمینتون لرو والیبال نشسته لرو تنس لرو بایسکل رانی لرو او همچنان پارا تکواندو لرو. تقریبا افغانستان کې دولس رشتې یا دیارس رشتې فعال دي چې پاک موږ په دې تقریبا یو میاشت مخکې موږ هم وکولی شو هغه هغه مالونه چې نابینا ده هغوی ته هم یو بخش د پاره جدو په بخش کې ورته فعال کړیو چې اوس تقریبا لس نفر شوی دی هغوی هم تمرینونه وکړي او پارالمپیک افغانستان ورځ په ورځ رول پرمخ کېدو ده په دې کې د هغه مالونه چې لوبه سره یا واده سره په هر بخش کې چې علاقه لري موږ هم خوشبختانه وکولی شو چې هغوی ته هم دغه زمینه اوس برابر کړي چې دا یو لوی افتخار دی.
خوشبین صاحب کدا هم راته وایست چې څومره لوبې مو تر دا مهال ترسره کړي دي، یعنی څومره لوبې په دننه هیواد کې ترسره شوي او څومره لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره شوي دي، راتلونکي پلانونه مو له موږ سره شریک کړئ.
خوشبختانه افغانستان تقریبا په ټولو رشتو کې تقریبا د لس کاله کېږي چې مختلف بخشو کې لکه بخش اتلتیک قایق رانی ده ویلچر باسکیتبال ده لامبو ده پاره تکواندو ده پینګ پانګ ده موږ د خارجي لوبه هم مختلف مدالونه لرو مختلف کپونه لرو او په کابل کې هم زموږ مسابقو چې ده هغه په جنتري سال کې زموږ مسابقو برگزار کیږي او زمین پلانونه پاینده چې دا دغه چې مون یو ډیر وخت لوبې چې هغه لوبې چې د افغانستان د مالین جهانی لوبې چې په جاپان کې برگزار کیږي مون هغه وکړ چې د جهانی مسابقو نه هم قرض سمیه وکړو هم هغه نه وکړل چې د پارالمپیک چې کې په جاپان کې برگزار کیږي هغه نه هم وکړ شي او خلاص لاسلیکونه ولرو یو ښه مدال ولرو.
د لوبې له میدانه د خپرونې مینهوالو اوس تاسو رابولم د معلولینو د تکواندو ملي ټیم غړي محمد زبیر هغه خبرو ته چې وایي له تیرو 22 کلونو راهیسې سپورت کوي او له تکواندو سره یې لیونۍ مینه ده.
زما نوم زبیر حیدري د پارا تکواندو د ټیم یو غړی تقریبا دو ویشت کاله کېږي چې زه ورزش کوم په مختلف بخشونو کې، په مختلف ورزشونو کې مې ګډون کړی ده. اول ورزش مې چې پیل کړو کراته کې، کوشین کراته و چې د طالبان حکومت نه مخکې د مجاهدین حکومت کې مې پرکټیس کوله. بعد نه هغه نه چې طالبان راغی مونږ مهاجر شو پاکستان کې، پاکستان کې مې تکواندو ورزش شروع کړ تقریبا څلور کاله په پاکستان کې سبقات کې ګډون کړو چې تقریبا یو لس مدال سره ځله مدال مې ګټله او یو نقره ترې کپ. بعد نه هغه چې انتقالي حکومت راغی افغانستان ته راغلم، دلته د پارالمپیک جوړ شو، پارالمپیک یعنی د فدراسیون د ورزشي معلولینو، دلته داخله دلته راغلم او پارالمپیک په بخش کې پارالمپیک ورزش کې چې تقریبا څو کاله مې پارالمپیک ومه چې دوه سفر مې په پارالمپیک ورزش کې کړی ده. یو اولین سفر چې تلم بهر ته مسابقه کې په 2010 کې چې ګډون کړی چې آسیایي مسابقات وو په چین کې چې وکولی شوم چې اتم مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه په دوه مسابقه کې 2012 کې مالیزیا ته ګډون کړی ده چې آسیایي مسابقات وو، دلته وکولی شوم چې په اولین ځل کې په والدینو نقره مدال دوه مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه ځکه چې معلولین کولی شي په څو بخشو کې څو ورزش کې ګډون وکړي، بعد نه هغه بیرته تکواندو شروع شو. په تکواندو په معلولینو کې نه و، په 2006 کې تکواندو شامل پارالمپیک د معلولینو شول او بیا تقریبا درې سفر مې په تکواندو بخش تکواندو ورزش کړی. اولین سفر مې په 2015 په مصر کې، ته وکولی شم چې د خپل مصري عارف مخلوب کړم او مسابقه وګټم. بیا د په 2018 مسابقه کې په اردن نه په خو بشار ودی وو کولای شو چې د مسابقه کې ګډون وکړم. او بیا په 2012 د اسیایي مسابقه کې په ویتنام کې سفر وکړم. درې سفر مې تر په تکواندو کې کړی ده. اوس هم د تکواندو د ټیم یو ملي ټیم غړی یم چې پرون د اوپن چمپیونشپ په کابل کې پرګزار شو. کابل اوپن چمپیونشپ چې بیا هم وکولی شوم چې تیرې سبقه کې پرون سره زره مډال ترلاسه. په دننه افغانستان کې مې تقریبا یو سبقه خو ډېر دی، یو مسابقه په لمبو وهلو او بازي کې 2014 وو چې د هرات ولایت کې تر سره شو. زه کولای شوم سره زره مډال ترلاسه کړم. او په 2014 انتخابي مسابقات وو په تکواندو رشته کې د کابل تن دننه چې بیا هم وکولی شوم سره زره مډال ترلاسه کړم. او پرون هم کابل اوپن چمپیونشپ مسابقات د تکواندو چې بیا هم وکولی شوم چې سره زره مډال ترلاسه کړم. اوس مهال هم زه تکواندو ته ورزش تعقیبوم، ځکه چې دا تکواندو زما اصلي رشته ده. اولین په دې رشته کې زه ډېر مهارت لرم او راتلونکي برنامه دا دی چې یو مسابقات تقریبا یو میاشت بعد یا یو نیم میاشت بعد ترسره کیږي چې هغه انتخابي مسابقات ده. په درې وزنونو کې درې کسه انتخابیږي راستول کیږي د رایادی المپیک مسابقو کې د پاره معلولینو په تکواندو بخش کې. زه هم ګډون لرم چې خدای وکړي وکولی شم چې د رایادی مسابقو کې وکولی شم چې المپیک ته لاړ شم.
د لوبو لمیدان
دا و د دیونه خبرونه تر بیا خی چاري
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو